مینا او سلامونه می قبول کړي د مشال ریډیو خبرونې دي او په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې د دوه نه تر درې بجو په دې خبرونه کې زه منوښه ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اولنۍ نیمایي کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو، په دویمه نیمایي کې یې هفتهوار خبرونه تاندې هیلې اورېدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړی درته وایي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، په پېښور کې نن یوې چاودنې دوه تنه وژلې. د پاکستان نوی منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی باور لري چې د اسرائیل وزیر اعظم د غزې تړانګې په جګړه کې اسرائیل ته تر ګټې تاوان زیات اړوي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې نن یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یوې ژوبل کړی دی. د ژغورونکو ادارې یوولس دوه چارواکو مشال رډي ته ویلي چې چاودنه نن د پېښور په بورډ بازار کې سوې ده. د دوی په وینا داسې ښکاري چې چاودنه په یو موټر سایکل کې د ایښودل شویو بارودي موادو په وسیله سوې ده. بل پلو د خیبر ټیچنګ هسپتال چارواکو ویلي چې هلته د ور وړل شوي ټپي روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. چا تر اوسه د دې پېښې ذمهوارې نه ده منلې. د پاکستان نوی منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. ټاکل شوی چې د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس فایز عیسی له آصف علي زرداري څخه د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه د ولسمشر په ماڼۍ کې سوګند واخلي. د لغرو صدا چې آصف علي زرداري د مارچ پر 9 د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته ماته ورکړه او ولسمشر منتخب شو. آصف علي زرداري ته د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او ځینو نورو ګوندونو ملاتړ ترلاسه و. محمود خان اڅکزي بیا د پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او ځینو نورو ګوندونو لخوا ولاړو. آصف علي زرداري تر دې وړاندې له 2008 کال څخه تر 2013 کال هم د پاکستان ولسمشر پاتې شوی و. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وژنو د پلټنو لپاره ورسره ولس مرستنه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو اس پی علي خان د مارچ پر 9 مشال رډي ته ویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدیانو او اینی گواهانو د بیانونو او شواهدو پر بنیاد پر مخ وړي، خو د په وینا ولس ورسره په دې کې مرسته نه کوي.
دیو خو باقاعده بعض اوقات دښمنی وي، خو دوی موږ ته نه وایي. نو چې موږ ته نه وایي نو موږ د ځانه خو نشو لیکلی. زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی، موږ په شواهدو باندې کار کوو، موږ په بیاناتو باندې کار کوو، موږ په تفتیش چې کوم موږ ته ثابتېږي هغه خبرې موږ په سکرین راولو. د ځانه یا خپل اوپینین قطن موږ چې دی نو په ریکارډ نه راولو.
د بداسال کې دا چې د مارچ پر 8 په میرلي کې د ای پی کلی یو بل مشر ملک ابراهیم په هدفي برید کې اوجل سو. دا په روان کال کې 12 هدفي برید و چې شاوخوا 40 تن پکې اوجل سوی دي. د پاکستان پوځي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا نشتو کې 10 وسلوال وژلې او درې نورې ټپې کړې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 4 وسلوالې د مارچ پر 8 د عملیاتو پر مهال وژلې او تر هغه وروسته د لټون په عملیاتو کې 4 نور وژلې دي. بیان زیاتوي چې په یو بل نشته کې 2 وسلوال وژلې او درې نورې ټپې کړې دي. د پوځ په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا وسلوال د کومې ډلې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د دې پخلی سوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی باور لري چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې تړانګې په جګړه کې اسرائیلو ته تر ګټې تاوان زیات اړوي. ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول سوی حماس تعقیبولو ملاتړ څرګند کړی دی، خو زیاده کړې ده چې بنیامین نتنیاهو باید د عملیاتو په ترڅ کې د بېګناه خلکو وژل کېدو ته نوره پاملرنه وکړي. ولسمشر جو بایدن د مارچ پر 9 ام ایس این بی سی ټلویزیون ته ویلي چې د غزې پر رفح سیمه د اسرائیلو ممکنه یرغل د ده لپاره سره کرښه ده او اسرائیل به دې ته پرېنږدي. حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 9 پر اسرائیل برید کړی و او له هغه راهیسې هلته جګړه روانه ده. وروستی خبر د لوبو. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان ترمنځ ده چې پیل شوې ده. اسلام آباد پچ ګټلې او لومړی د بالینګ کولو پریکړه کړې ده.
دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د آصف علي زرداری با نن د پاکستان د 14 ولس مشر په توګه سوګند پورته کوي. د سوګند اخیستو دستوره به نن مازیګر 4 بجې په اسلام آباد کې د ولس مشر په ماڼۍ کې کیږي او د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی به له نوموړي سوګند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 9 آصف زرداری د هیواد د ولس مشر په توګه منتخب شوی دی او دغه سیال د عوامي نیشنل ګوند مشر وبخی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اشکزی ته ماتې ورکړې ده. د دې ترڅنګ د وفاقي کابینې د جوړښت په اړه هم تفصیل په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان اخلو.
په سرکاري حکومتي توګه باندې چې نن د پاکستان په وخت 4 بجې په اسلام آباد کې نوې صدر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هغه سوګند پورته کوي او د پاکستان د سپریم کورټ چې کوم مشر قاضي چیف جسټس دی قاضي فایز عیسی به هغه نه حلف اخلي. نو د هغې دپاره دعوتونه هم ویل کیږي چې ورپېښ شوي دي. نو 4 بجې نن دغه سوګند هغه دستور بدلته په ایوان صدر کې کیږي. چې کوم دلته معلومات شریک شوي دي رسنیو سره میډیا سره نو ټولو گورنرانو ته د صوبو 4 واړو او دغه رنګې اعلی وزیرانو ته بلنه ورکړې شوې ده چې هغه د ایوان صدر کې کوم دستور ده د سوګند په هغه کې ګډون وکړي. خو د دې نه وړاندې چې کوم د وزیر اعظم محله برداري وه په هغه کې نو راغلې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او هغه نبی پښتون هم شوی په خبر کې راغله. دغه یو خبره چې کوم د تحریک انصاف خلک کوي چې دغه انتخاباتو کې درغلی شوی دا خلک داغي په نظر صحیح نه دي منتخب شوی. نو دا خو لا معلومه نه ده چې آیا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر به راشي او که څنګه. خو په تیرو دستورو کې هغه ګډون نه دی کړی او بلکې نن خو یو بل خبر هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف نن په پاکستان په اکثرو برخو کې احتجاج دی. دا کم چې دوی خبره کوي چې انتخابات سم نه وو نو دغه او بیا وزیر اعلی ویلي وو چې هغه به په پېښور کې کومه غونډه کیږي احتجاجي مظاهره په هغه کې به پخپل ګډون کوي. نو بهرحال تر اوسه پورې پی ټی آی سی ویلي هم نه دي چې آیا ګډون به کوي که نه کوي. نو هغې ته به لږ انتظار کول غواړي. خو په تیرو د وزیر اعظم په سوګند کې هغوی برخه نه واخیست. تاسو اول پوښتنه کړې وه د کابینې نو کابینه خو تر اوسه پورې جوړ شوې نه ده. البته د کمې ورځې نه چې شهباز شریف وزیر اعظم منتخب شوی دی او هغه حلف اخیستی دی نو مشورې روانې دي. خو چونکې اتحادي حکومت دی نو هغې دپاره ځینې وخت ولګي چې بیا د وزیرانو په انتخاب کې دویم زما نظر دا دی چې پیپلز پارټي نه اوسه پورې نه داخلیږي په شمولیت نه کوي په کابینه کې. یو دغه مشکل به د حکومت دپاره دا سورځې وو. او دویم دا زما چې ګورم دا اوس چې کوم نمونه راځي مختلف نو په هغې کې د وزیرانو علاوه ډیر زیات هغه نمونه راځي چې مشیران او یا معاون خصوصي. او دوه شیانو کې پاکستان د ډیر مشکل دی. یو بلکې درې به یاد کړم، یو اقتصاد، بل خارجه پالیسی او درېم بیا د کورنۍ پالیسی. ډیر احتمال شته ځکه چې وخت ډیر تیر شو. اوس داسې رپورټ هم چې نواز شریف تیر ورځ روډ ته ویلي وزیر اعظم ته چې دا زر کار شروع کی، ځکه چې کله کابینه نه وي او زړه کابینه اوس نشته نگران نو لږ مشکلات په کارونو کې. خو ممکن ده چې د ولسمشر د دې نن مازیګر چې کله حلف اخلي نو ډېر زیات احتمال شته. رسمن خو نشم ویلی، نسمن خو نه دی ویلی شوی، لیکن ممکن ده چې دا کار هم نن وشي او که نن نه وي نن اتوار هم دی رخصتیم ده نو سبا ډېر زیات امکان شته، ځکه چې حکومت تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی تر څو چې لکه وزیران نه وي نامزد.
د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان وو چې د ولسمشر آصف علي زرداری د سوګند په اړه او د راز د وفاقي کابینې د جوړښت په هکله زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کړې وې. ورزو بل رپورټ ته. آصف علي زرداری په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د دغه هیواد په تاریخ کې زرداری لومړی سیاسي شخصیت دی چې په دویم وار د دې چوکۍ لپاره منتخبېږي. نوموړی د پخوانی وجل شوی وزیر اعظم بېنظیر بټو خاوند او د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن دی. د نوموړي د ژوند او د سیاسي سفر په هکله د راشد خټک رپورت کې تفصیل اورو.
آصف علي زرداری د پاکستان پسند ولایت کې د زمیندار او قبایلي مشر حاکم علي زرداری او بلکی سلطان زرداری په کور کې د جولای په 16 نیټه په کال 1955 کې زیږیدل دي. لومړی زده کړې په کراچۍ کې کړې دي. د پزوانای کې د باکسینګ او پولو سره هم مینه لرله. آصف زرداری په کال 1908 کې د پیپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بنظیر بټو سره روادرستو په ملک کې مشهور شو. بنظیر بټو په کال 1908 کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق تر الوتکه په غورځېدو کې وژل کېدونه پس په پاکستان کې لټکن وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شوه. کله چې د بنظیر بټو حکومت په کال 1909 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو نو آصف علي زرداری د فساد او اوغا په تورنو زنداني شو. په کال 1993 کې چې بنظیر بټو بیا وزیر اعظم شوه نو وزرداری د فدرالي پانګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو. د کال 1996 د سپتمبر په 16 نیټه د بنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې ووژل شو او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو. زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو. دې بندي خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1999 کې د سینټ غړی وټاکل شو. په کال 2016 کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې آصف علي زرداری له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو. د په 2009 کال کې د بنظیر بټو د وژل کېدو وروسته پاکستان ته راستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمین وټاکل شو. د دزوی بلاول بټو زرداری د ګوند چیرمین ونمول شو. پیپل ګوند د کال 2008 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. د آصف زرداری په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي واکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2008 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. په همدې کال د بیلابیل جنایي تورنو څخه برات ورکړل شو. آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک په جوړیدونه پس زیږیدلی دی. د کال 2011 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2011 د سپتمبر په 9 منټه خپله دوره سرته ورسوله. د آصف زرداری مخالفین په د فساد تورونه لګوي خو پلویان یې د پاکستانی سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی سینیئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداری د لګیدونکو تورنو په حقله مشال رډیو ته وویل.
آصف زرداری خلاف مالی بدعنوانی، اغوا، کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو او په دې اکله یاغې د 15 کالو پورې قیدوم تیر کړو خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو. کله چې په سند کې د بېنظیر د شهادت خلاف هلې ځلې شروع شوې او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوسه شول او د اسټبلشمنټ خلاف یې آوازونه پورته کړل نو آصف زرداری د پاکستان کپه ناره پورته کړل او سندي عوامو ته یې د مهاجمت ناره ورکړل او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل.
آصف زرداری درې اولادونه بلاول، بختور او آصفه لري. د ده پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله. د ده یو ماشوم په توګه په کال 1999 کې په یو فلم سالګیره کې هم کار کړی و. د ده د سیاست په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل.
دا نن چې موږ سوال چتو چې رته در سره اختیار نشته نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداری صاحب هغه د آئین د لارې او د آئینی آئین ترمیم د لارې هغه پارلیمنت ته ورکړی دي. بیا د صوبو چې کوم حقوق دي هغې ته تحفظ ورکول یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعی وګورو نو یقینا چې دا د هغه یو کردار دی. دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداری صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداری د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. د ده د رسمي پېژندګلو تر مخه لومړۍ زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړي دي. ده د کال 1903 اویا تر کال 1904 پورې د کراچۍ سینټ پیټریک های سکول کې زده کړې کړي دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ولسمشر لپاره پرون د پاکستان په قومي اسمبلی یا پارلیمان او څلورو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وشول. په دغه کې آصف علي زرداری تر ټولو ډېرې رای واخیستې. نوموړي د پارلیمان نه 410 رای ترلاسه کړې دي او دغه مخالف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي 180 رای ترلاسه کړې. دغه انتخابات د سهار 10 بجې نه شروع شوه چې تر مازیګر 4 بجو پورې وو. د پارلیمان غړو په خپل رائے واچولې. په دې حق له تفصيل د راشد خټک ریپورت کې اورو.
د صدرت انتخاباتو پیل د مارچ په 9 منټه سهار 10 بجو وشو او د مازیګر ته 4 بجو پورې دوام وکړو. په صدرت انتخاباتو کې د کمی اسمبلی، سینټ او 4 وړو صوبایي اسمبلیو غړو برخه واخیسته. په بلوچستان اسمبلی کې له 2 څخه 20 وخت غړو په دې عمل کې برخه واخیسته او ټولو آصف علي زرداری ته رائے ورکړه. د جمعیت علما اسلام دولس او د بلوچستان نېشنل پارټي عوامي جماعت اسلامي او حق تو تحریک دوه دوه غړو د صدرتي انتخاباتو بایکاټ وکړو. صدرتي انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی د ووټونو اهمیت ځکه زیات دی چې د هر غړي یو ووټ شمارل کیږي او د نورو درې اسمبلیو چې د غړو شمیر یې زیات دی د دوو پنځو او شپږو کسانو رایا یوه شمیرل کیږي. په سند اسمبلی کې اشرف زرداری اته پنځوس او محمود خان درې رایې واخیستې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې محمود خان څلوېښت او اشرف زرداری اوه رایې واخیستې. په پنجاب اسمبلی کې اشرف زرداری درې څلوېښت او محمود خان اوولس رایې واخیستې. د اسف علي زرداری د صدر جوړېدو په اړه په پېښور کې د جینین ټي وي بیورو چیف او تجزیهنګار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
ملک یو ٹرانزیکشن روان دے د حکومت او پاغے کے پاکستان پیپلز پارٹی یا دارے مشر آصف علی زرداری کاغذ د خپل پارٹی د پارا د وزارت عظما منصب نشی حاصل ولے او دارے د متبادل په تور باندې هغه د صدارت په منصب باندې کینی نو یقینا چې دا دارے ډیر لوی کامیابی منګړلی شو چې هغه د ریاست په یو اهم منصب باندې کینی او دا آئینی منصب دے وزیر وزارت عظما هغه بدلی دے هم شي خو د صدر بدلون چې دین دارے د پارا چې کم طریقې کار دے
نگار ہمایون کسی ایڈوکیٹ وی چپ آئین کے داتلسم ترمیم نہ پس صدر سر اختیار نشتا خود ریاست نمائندہ پرتوگا دغا سوکے اس ہوم ڈیرا مہم اگنل کی گی البتہ دا موجودہ صدرتی انتخابات و اہمیت دیر زیات ہو دا پدیاڑا مشال رڈیو تو ویل
دا پوزیشن خودی سمبولیک کنه خو مطلب دا چې دا وخت استابلیشمنت او انټی استابلیشمنت د دوو فریقین دغه دی نو دا مهم پدې دی چې د استابلیشمنت لپاره پدې مهم دی چې د الیکشن وګټي چې دوی ښکارا کې چیرې د مشر اکثریت دی کنه ملاتړ د مشر دی بل خو محمود خان دا ښکارا کول غواړي زور ښکارا کول غواړي استابلیشمنت ته چیرې تاسو که زموږ څخه دلته د صوبایي اسمبلی چوکۍ واخستلې یا په قومي اسمبلی کې زیاتوب را سره کړی دی زموږ چوکیان موږ دی راکړي چې موږ ګټلې دي صوبایي او قومي اسمبلی غو نه خوځه په یوازې سره هم تاسو ته چیلنج در کولای سم کنه ځکه دا الیکشنز ډیر مهم سوي دي
نو صدر په مارچ په لسمه نیټه مازیګر سلور بجې سوګند پرته کوي د پاکستان چیف جسټس قاضي فیض صاحب نوې صدر ته سوګند ورکوي د سوګند پروتوکول په دستور کې د ګډون لپاره مېلمانو ته دعوتنامې لیګل شوې دي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
آصف علي زرداری چې په دویم وار ولسمشر منتخب شوی دی د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې هم د پاکستان د ولسمشر په حیثیت دنده ترسره کړې ده نوموړی د پیپلز ګوند شریک چیرمین دی او د غزوی بلاول بټو زرداری د پیپلز ګوند چیرمین دی دغه دستور د سوګند پورته کولو څنګه چې تاسو د راشد خټک ریپورت کې واورېده دا به نن مازیګر سلور بجې کیږي او په هغه به تاسو ته ورسته حال هم درکو
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو راټول مېرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا ده انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د پر پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
د مشال ریډیو خبرونه دي د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي مشرانو په دې ورستیو کې په پارلیمان کې د ویناو پر مهال په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې دوی د هیواد د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي او د ولس مهمو مسلو ته پام وکړي. څېړونکو وایي دا وخت د هیواد د ولس یوه تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو ترڅنګ ګراني کمول به د هیواد نوی منتخب حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د بی پښتنې په جواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شي او خپله کابینه وټاکي، نو دوی به ورسره د پور د بل قسط جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپله نوې کابینه ټاکي چې یوه مهمه مسله یې اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر او د خزانې پخوانی وزیر اسحاق ډار وویل دا د وخت ضرورت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي.
راځئ چې ټول یو ځای شو او لږ تر لږه د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلاره جوړه کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوري تړون یا چارټر آف ډیموکریسي کې لمو سره وو، داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي او پر دغه باید مونږ کلک ودرېږو. مونږ باید سیاسي اختلافات داسې ولرو چې د هیواد په مهمو مسلو کې یو ځای یو. راځئ چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون
وکړو. په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو، نو قومي اسمبلی ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري، چې د دې معنی دا شوه چې د ده د وزیر اعظمۍ په لومړۍ ورځ یې هیواد د 2500 روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا څېړونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولس ته ګراني کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي
د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته پوهې نام یاشتو پاکستان چې همدغه پاکستان لږ کم په ګرځي لږه ګټو د خپل فنډمنټل لګت په زموږ غټي مسلې یو را یو راځي د بجټ خسارت کم دا کمول لي او دوی مدار چې زموږ چې کم دا بیرونی خساره دا کمول لي. دا دې ته بنیادی تور و چې لګه دغه بنیادی کارونه دا دمو ته فنډمنټل دا کارونه چې حکومتونو نه کړی کنه دا څومره پکې چې کم دي کنه دا اړيږي.
د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو لنړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بینک یا سټیټ بینک او پاکستان د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر 11مه د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړۍ بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړي دي. خو دا چې د دغه سره به را روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي په اړه د پېښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
اوس هم چې کوم د IMF د درې څلور شرطونه چې کوم دي هغه کېره تاسو په بجلی باندې سبسډي ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دي نو نرخ سیوا کوي. یا صحیح خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي، د پټرولو خبره کوي چېره په آیل باندې تاسو لین لګوي، د ګیس د سیوا شي نو دې سره ظاهره ده چې دې سره به هغه ایډورس ایفیکټ په عام خلکو باندې ټولي ګراني به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو مخایي.
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د نهه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلې دي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نهه میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي پکې ورزو یو بل رپورټ ته. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صحت وړیا سہولت لپاره صحت کارت د بحالولو فیصله کړې. د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جمعې په ورځ د کابینې اولنې غونډې وروسته خبري غونډې ته ویل چې د صحت کارت ترڅنګ د احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنیو ته هر میاشت تر 10,000 روپو پورې مرستې ورکول کېږي. نوموړي له وفاقي حکومت د صوبې بقایا جاتو د ورکولو غوښتنه هم کړې، خو شنونکي نظر لري چې دا سیاسي فیصله دي او دا وخت صوبه له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې اولمبیا غونډه ورسته د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور یو خبري کانفرنس په موقع د صحت کارت د بحالولو او بې وزلو کورونو ته روژه کې د 10,000 روپو مالی امداد اعلان وکړ. دوی ویل چې د صوبې مالی او امنیت وضع ناسمه ده، خو د ولس په ګټه به ځینې پریکړې خامخا کوي. ترٹول اڑاندے با صحت کارڈ دوبارہ علاج دڑمبے روزے نے شروع شی تہما روزہ رالا نمو سرا چھ دبے نظر انکم سپورٹ اور احساس پروگرام کم معلومات تھی دہا اعلان دبا اتنی ملک کورنو تا 1,000 روپے نقد ورکو زکہ دین اڑاندے منگ روزہ کے کم ارزان تو کی ویشل جنگ جگڑ پکے ہم کے دے اور یوکس پکے مڑشے وے ہم وہ دغشان نکے دولا پارا منگ ددی پدورشل د نقد پیسے ورکو اور زان لد پر سامانو نواخلی
کیش 10,000 روپے دیں گے اور اسے پھر وہ خود ہی اپنی جو خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ کریں.
دغه ډول نور بې وزله کسان چې دغه ډیټا کې نمونه نشته دي د هغوی به هم دا پیسې ورکوو او د ځوانانو لپاره بغیر سود قرضې او د روزګار ژمنې هم وکړي. نوموړي جاتوي چې خیبر پښتونخوا په مرکز خوشا 1,540 روپۍ د اوبو د بجلی او نور بقایاجات پور دي، هغه د دوی له ورکړي او مرکز سره به د خبرو اترو لپاره خامخا کینی.
پاکستان کے حالات کو دیکھ کر، فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے
مگدا پاکستان اور وفاقی حکومت حالات تا بگورو اور سرا با کینو اور زمون معاشی ٹیم با اور سرا خبر جوڑوی. خدا دے سوک نہ گنی چے دوڑان دے پشان با درکو اور دربکو با نے وقت ضائع کڑی. ز پدے کنےم دخپلی صوبے اور دولت حق تے حقبہ ہر حال کرا کوے.
میرے صوبے کا جو حق، میری عوام کا جو حق ہے، میں مانگتا ہوں بائے ہک اور بائے کروک.
دا چې په داسې سختو مالی حالاتو کې او بیا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو حکومت هم دی، د چا پر ضد چې دوی د 8 فروری ټاکنو وروسته په احتجاج هم دي چې ګنې دغه کسان پټګې حکومت ته تللي دي. آیا دوی به ورله دا مالی مرستې ورکړي او کنه؟ نو پېښور کې خبریال او شنون کې لحاظ لیوای پاکستان تحریک انصاف زیاتره هغه پریکړه کوي چې د ولس په خوښه وي، نه چې د صوبې په مفادو.
دی وکه پاکستان تحریک انصاف د پاره د هغوی کوم طرز سیاست چې هغوی پاپولیست سلیکی حقیقت پارا دوی کا بجٹ ہر رنگ کمپرومائز کی نو دعوے کولو دغه رنگ دوی د مریم نواز په مقابله کې دلتا د احساس پروگرام آغا تحت با تقریبا یو خاندان ته 1,000 روپے ورکول فیصله وکړه، حالانکه دی وخت کې دا دوی لپاره ممکن نه و. خو دوی په پاپولیس فیصله کې او دوی به دا شهر کې چیرې د پنجاب مقابله کې منګه هم داسې کولې شو. نو دی وخت کې حکومت دا رنگ فیصله کې د دې اثرات باندې نیغ په نیغه زمنګ په ترقیتی پروگرام باندې پریوزی. زمنګ سره د ترقیتی پروگرامونو دومره پیسې نشته. خبر پښتونخوا ډیر د مالی مشکلاتو سره مخ صوبه ده.
وزیر اعلی لیمین ګنڈاپور جاتکړه تیر سوکې نه لری کېدو په صورت کې با د صوبې وزیر اعلی ته د حکومت لخوا چې کم مراد ملاویږي د هغې سہولت په ختمولو پریکړه هم کړې ده، ځکه د دوی په وینا کې یو سړی په سرکاري سوکې نه وي نو دا په اولس نه دی بوج کېدل پکار. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے
هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د روانې غړې نمایي ته رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې تر دې ساته چې په 13:30 غړې کې مو درته کوم ریپورتونه خبرونه درکړو. دا غې ځنې مهم ټکي درته وار بیا تکرارو. په پیښور کې نن 14 وجلې یو یو جوبل کړي د ژغورنې ادارې یو یو 2-2 چارواکو ویلي دي چې دغه 14 د پیښور په بورډ بازار کې شوې. دا ښکاري چې بارودي مواد په موټرسایکل کې خودل شوې. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. نوی منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. ټاکل شوی چې د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس فایز عیسا له آصف زرداري څخه د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه د ولسمشر په ماڼۍ کې سوګند واخلي. آصف زرداري د دې نه وړاندې د 2008 کال نه تر 2014 پورې هم د پاکستان ولسمشر پاتې شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وجنو د پلټنو لپاره ورسره خلک مرسته نه کوي. د پولیسو یو افسر ایس پی علي خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدعیانو او عیني ګواهانو د بیانونو او شواهدو په بنیاد مخته وړي. روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي بریدونه شوي چې پکې خواوشه 40 کسان وژل شوي دي. او د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په 2 جولای خطو کې 10 وسلوال وجل شوې دي. آی ایس پی آر بیګا یو خبر پاڼه کې ویل چې 4 وسلوال د مارچ په 8 د عملیاتو پر مهال وجلې او لاغې ورسته یې د لټون په عملیاتو کې 4 نور وسلوال وجلې دي. بیان زیاتوي په یو بلن خطه کې 2 وسلوال وجلې او 3 زخمی کړي دي. تر اوسه کوم وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په خپلواک توګه د خبر پخله شوې ده. او اوس هم درته د ژمنې سره سما هفتوار خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د دې ونې په خبرونه کې د خزو په نړیوالې ورځ او د پښتنو جنکو او خزو په ټولنیز ژوند تعلیمي پرمختګ او کار روزګار خبرې شوې ده چې په پښتنو ټولنه کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ او کار روزګار په لار کې د مشکلاتو سه حل لارې دي او باید جنکې په خپل په دغه اړه سو وکړي. د خبرونه قربانه فرخند اسد ده.
تاندې هلی
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته. د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره. دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه.
انټرنیشنل ماچ کال کې داو خو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
دا تاندې هلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هر کله کوم. اوریدونکو د دې اونۍ په پروگرام کې د خزو پر نړیوالې ورځې او د پښتنو نجونو او مېرمنو پر ټولنیز ژوند تعلیمي پرمختګ او کار روزګار خبرې کوو. مشال ریډیو تاسو ته مشي د خزو نړیوال ورځ مو مبارک شه. هپی وومن ډے اوریدونکو اتم مارچ د خزو نړیوال ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت لیکلي چې سږ کال دا ورځ پر خزو د انویسټ کولو او د مساوي حقونو ورکولو له پیغام سره لمانځي. انویسټ ان وومن یعنی د خزو په کار یا تعلیم باید مصرف وشي او یا دغه ته پام وشي. بلخوا په پښتنه ټولنه کې د جنکو پر تعلیم خرچه کول یا خزو ته د روزګار اجازه ورکول یو مهمه مسله ده. د بشري حقوقو فعاله هاجره بیبي د سږ کال د خزو د نړیوالې ورسې د پیغام په اړه مشال ریډیو ته وایي.
څنګه چې د دې کال د خزو نړیوالې ورځ
باندې د دې تھیم دی انویسټمنټ ان وومن کنه. نو انویسټمنټ ان وومن مطلب دا دی چې ښځو ته داسې سرچینې او فرصتونه ورکړل شي چې د هغوی په بنیاد باندې د هغوی اقتصادي ټولنیز او شخصي توګه ترقی ممکن شي.
او حاضره د ښځو د نړیوالې ورځې چې کوم تھیم یا پیغام دی کنه انویسټ ان وومن، د کزه په ساده ټکو کې دا وایم چې لکه په جنکو یا په ښځو دی د هغوی په تعلیم او کار روزګار د خرچه وشي، لکه څنګه چې د هلکانو په تعلیم باندې په سبق باندې خرچه کیږي، کورنۍ پای باندې پیسې لګي، خنخه تعلیمي ادارو ته لګي. دا زمونږ په ټولنه کې څنګه او په کوم کومو برخو کې لکه کومو وګورو نو دا
هر معاشره کې د ښځې او د سړي رولز او ریسپانسبلټیز د دې ذمہ داري دي. نو دغه ذمہ داري او دغه کردارونه د یو ښه انویسټمنټ نه بغیر خو نشي لوبېدل کېدی کنه. کچرې تاسو وګورئ چې په کومه ټولنه کې د ښځو خراب صحت وي او بیا د هغې د پوهنی او د خپل ګیر چاپیر علم مرتنی د خپل ځان د حالاتو نه ناخبری، نو هغه د خپل ځان د پاره د خپل کورنۍ د پاره او د خپل ټولنې د پاره چې دینو هیڅ قسمه پرمختللې ګامونه نشي اغشته، ولی چې هغه خپل یو ډیر لاچار وی او ډیر مجبور شخصیت دی کنه. نو زه دلته یو دا کوټیشن به تاسو ته ویم، ماته یاد نه دی چې دا چا دی، خو هغه داسې ده چې آزاد ښځه چې هغه آزاد قومونه جوړي او آزاد بچی پیدا کوي، جبکې غلامان کړه شوي ښځې چې دی کنه هغه همیشه غلامان بچی پیدا کوي او غلامان قومونه ته جوړیږي.
حاشا تاسو غنۍ چې ګنې زمونږ په ټولنه کې د ښځو یا د جنکو مسلو ته هغه عمره پام ورکول کیږي، داغه صحت مسله ده که تعلیم مسله ده پاغیا عمره مصرف یا خرج پکیږي کورنۍ لکه څنګه چې پکار دي.
په یو داسې ټولنه کې چې چرته د چا کور والا نه جوړ شي او هغه د هغې علاج نشي کولی، او هغه وایي چې د دې په علاج څونه پیسې لګي، نو په دومره پیسو کې زه ځان له دویم واده کولی شم کنه، او هغه دا حساب کتاب کوي. نو چرته د ښځې د تعلیم او د صحت او د ټکنالوژي سره د معرفي کولو دپاره دا قسم سوچونه موجود وي، نو هلته په ښځو باندې د انویسټمنټ سوچ په څومره خلکو کې وي یا آیا دا یو عمومي سوچ مونږ ګڼلی شو او کنه؟
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې کله تاسو د نجونو او ښځو پر تعلیم روزګار پیسې لګوي یا پرې باور کوي او یا ورته نوره مرسته ورکوي، نو دغه د یوې ټولنې ترقی او پرمختګ تیزوي. اوریدونکو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي سازمان عورت مارچ په اسلام آباد کې د مارچ په شپږمه په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې سږ کال د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیله ده. د عورت مارچ مخکښانو د مارچ پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې هغوی به دا ځل خپل لاریون د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو خلاف کارکوونکي فعالې ماهرنګ بلوچ ته ډالۍ کوي. بلخوا ماهرنګ بلوچ مشال ریډیو ته وایي د لادرکا بلوچانو د مسلې د هواري لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي.
دیکھیں بلوچ خواتین کو ارشد راز
گورے بلوچ خزے دیوی اگدے مدے راہی سے د بلوچستان د حالات سخه کڑی گی. پا بلوچستان کے چے پرمون کم ریاستی جبر او زور زیادتی کی گی. نو بلوچ میرمنے ترے نیخ پنے غم متاثر دی چے کلا بلوچ سڑی لادرک اکڑے شو یا او اجل شو نو خزے پر احتجاج مجبور شوے، خو بیا ہم دغا جبر ندے ادرے دلے او دغا لاہم روان دے
اسی طرح ہی منظم طور پر چل رہی ہے.
اوریدونکو په پاکستان کې سږ کال دا ورځ په داسې مهال لمانځل کیږي چې په هغه هیواد کې یو نوی حکومت راغلی او د پنجاب صوبې نوی منتخب شوی خزینه وزیر اعلی مریم نواز شریف د خپل سوګند وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د فبروري پر شپږویشتمه وویل چې د ښځو د مسلو هواري ته خصوصي پام ورکوي. نوموړی پر دغه وخت وویل
جو عورت اپنے گھر سے تعلیم کے لیے نکلتی ہے، روزگار کے لیے نکلتی ہے،
هغه خزی چې د خپل کور څخه د روزگار یا تعلیم لپاره بهر وزي یا د خپل بل سکار او ضرورت لپاره وزي، نو هغه ټولو ته یو محفوظه ماحول ورکول زما ذمہواری ده. جینا کو ته د موټر سایکل ورکول یو پروګرام پیلوم، هغه خزه چې کار کوي د کار په ځایونو کې به د ماشومانو لپاره ځایونه جوړوم. د یوې خزه زورول یا تنګول د مریم نواز شریف سره کرخه یا ریډ لاین دی.
هریس کرنا، هراسا کرنا، مریم نواز شریف کی ریډ لاین
دا. تان دی هلی پروگرام دی او دا اونۍ پکې موږ د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو، خو اوس ورزو یوې سندرې ته. تان دی هلی پروگرام دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو په اړه قوانین هم جوړ شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی په 2006 کال کې د ناموس په نامه د وژنو مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه وکړل. په قانون کې ور اضافه شوه چې ریاست به په ناموسي وژنو کې فریق جوړیږي. د دې مقصد د مدعیانو ترمنځ له عدالته بهر د جوړجاړي مخنیوی کول دي. اوریدونکو، رازو په خیبر پختونخوا کې د ښځو مسلو او چیلنجونو ته د سوات یو وکیله او د بشري حقوقو فعال سمرین حکیم مشال ریډیو ته وایي هلته قوانین شته خو عمل پرې نه کیږي. له سمرین حکیم نه مې وپوښتل چې آیا دوی ته د ښځو د مسلو یا د کورني تشدد په جایداد کې د برخې نه ورکولو په اړه او یا دا شان پر نورو ستونزو کې سونه راځي. په ځواب کې نوموړی وایي
او یو ولې ناراضي دنیا شي راځي، روزانه راځي، په ګڼ شمېر کې راځي. د ښځو سره د تشدد حوالې سره نه دا صرف دای چې د هغې سره د هغې خاوندانو تشدد کړی، بلکې د هغې نور ریلیټیو چې کوم ور سره په کور کې اوسېږي، مثلا خواښې شو، اسخر شو، لیور شو، رور شو، وراره شو، په مختلف شکلونو کې چې د هغو کمې رشتې نو د هغو ور سره هم د تشدد کیسونه راځي.
او سمرین، بیا د دې کې
بحثونه سمره لکه مخکې زی عدالت ته یا لکه خلق خزی خاص کر یا د خزو کورنۍ دا کی سونه مخکې وړي
عدالت ته خدا کیسونه ډېر زیات کم راشي هغې وجه دا ده چې زنانې وي که نه چې هغه بیا مخکې څوک نه سپورټ کوي یو هغه هغې کې دا مسئله چې هغه خپلې فیس د وکیل فیس چې دی هغه پخپل باندې نشي ورکولی ځکه هغه خو خوراک شکا لپاره هم په بل باندې ډیپینډنټ دي که نه بل ورته خرچه ورکوي یا ورته پلار ورکوي یا خاوند یا رونه نو په دې معاملاتو کې خو نه د هغې سپورټ کېږي سوشلي نه فاینانشلي سپورټ کېږي مطلب هغوی خو ورته وایي چې که تا دا کیس ویوړو موږ به تا سره رشتې ختمې کړو او نه هغې سره دغه فاینانشل سپورټ وي مطلب یو کس سره د وکیل کیس نه وي نو هغه به بیا مخکې خپل کیس څنګه ویسي عدالت ته نو بس د مشورې د حده پورې د هغو کیسونه ډېر خاصي او بیا مخکې دا دومره ښه نه وي.
او سمریل د خیبر پختونخوا حکومت په 2020 کال جنوري کې د کورنی تشدد د مخنیوي قانون جوړ کړو کنه نو خلک او زموږ پولیس یا دې قانون باره کې څومره پوهه لري خاص کر پولیس یا پټانو کې یا خځې په خپل باندې
دا کوم قانون چې دی نه دا دومره طاقتور قانون نه دی په دې کې دا یي چې ښځه زنانه راشي په خپله کمپلین پکې بیا به د هغې په کمپلین باندې عمل درآمد کېږي کوم په دې قانون کې چې کومه کمیټي ذکر شوی دی هغه کمیټي هم لا د اوسه پورې نه ده جوړه شوې نو دومره دا دغه نه دی که خلک مطلب که زه ووایم چې 40-50% خلک د دې قانون نه خبر دی نو هغو هم د دې قانون هغه شانتي استعمال نه شي کولی سم چې په کار ده.
او سمین تاسو هلته په سوات کې کار کوئ که نه؟ د سوات نه اکثر داسې پیښې راځي د دې څه وجه ده هلته کې دا کیسونه زیات رپورټ کېږي که څه خبره ده په سوشل میډیا دا زیات رپورټ کېږي یا زیات مخې ته راځي؟
یو خو دا وجه هم ده که نه دی چې هغه تاڼې ته نه شکلې عدالت ته نه شکلې نو بیا د سوشل میډیا استعمال وکړي په هغې باندې خپل کیس رپورټ کړي کوئ که چېرته دلته کې ما ته د دې څه حل راوشي یو خو دا وجه ده بل دا ده چې مطلب لکه هغې ته دومره خو معلومات حاصل دي که نه چې کیس رپورټ کېدو نه بغیر نه کېږي نو څه زنانه پکې بیا مخکې را وځي او مخکې پکې خپل کیس رپورټ کېږي د هغو دپاره څه څوک د امداد دپاره مخکې را مخکې شي.
دا تاندې هلې پروګرام دی
دا مشال رادیو دی.
د سوات جنکو دی او پرایمری سکول پرنسپلا ګلی خاندانه مشال ریډیو توای خلک غواړي چې پر خپل لونو تعلیم حاصل کړي پر دوی انویسټمنت یا خرچه وکړي خو هلته مسلې زیات دي او د خلکو وسایل کم دي.
تعلیم خو خلک چې دی نو عوام چې کم دي له هغو ډېر کوشش کوي چې تعلیم حاصل کړي خو سهولتونه هغو ته نشته له هغې وجه دا ده چې یو د پیټرول ګران دی نو له خلکو د کرایانو وس نه کېږي دویمه وجه دا ده چې سکولونه دا صورتحال چې دي دا غیر یقیني غونډه کې دي لکه تاسو به اورېدلي مې چې څو څو ځله ټیکونه چې په سکولونو باندې وشي یو چل کېږي بل چل کېږي څه نه څه مسله مخکې ته راځي که نه په هغې وجه باندې
دا تاند هلی پروگرام دی او مونږ پکې د ښځو پر نړیوالې ورځې په پښتنه ټولنه کې د جنکو پر تعلیمي مسلو ښځو ته په ټولنه کې په ورپېښو چیلنجونو د دغې پر حل لارو تاسو ته معلومات درکوو. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شي او له دوستانو سره شریک کړي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې میلیونونه ماشومان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله سکولونو ته نه ځي. د 2020 کال د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د یوې سروې تر مخه چې پکې راغلی وو په خیبر پښتونخوا کې 4.5 میلیونه یعنی 5 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 10 لکه یې د قبایلي ضلعو دي. اسلام لیتا په وړاندې شوو تفصیلاتو کې راغلی وو چې د قبایلي ضلعو په هغو 10 لکو ماشومانو کې 40% جنکۍ دي چې سکولونو ته نه ځي. د جنوبي وزیرستان د تعلیمي چارو پوه او خبریاله رضیا مسید په قبایلي ضلعو کې د جنکو د کمې تعلیمي شرې په اړه وایي.
قبایلي سیمو کې کومه وګوري بیا خصوصي توګه باندې کومه نارکسته او وزیرستان وګوري نو دلته کې بالکل چې کوم سکولونه دي که نه دغه ټول نان فنکشنل ولاړ دي کورس امپلایز دي دا لکانو د پاره هم سکولونه نه دي نو فنکشنل شوي دي ځکه خو ټول په کور ناست دي چې چېرته به یو نیم دفې سکول وګوري که نه هغه په پرایویټ سکول وي چې په وې کې بجینا کوي او لکان سبق وایي لږ به اسټرینت ښه وي هم ډېر کم تعداد کې یو نیم سکول به وي او په وې کې هم مسله دا راشي چې قبایلي اضلاع کې که مونږ وګوري که نه زمونږ خلک که زمونږ کلچر زمونږ خلک لږ دم مهم دی که نه چې د پرایمري نه مخ به بیا چې کومې جینا کوي یا بس په کورس کې وي مخ ته سبق نه شي ویلی ځکه چې هغې کوم ټیچران وي نارینه وي بنانا وی دا هم ډېر زیات کوم دي تعلیم په اړه باندې زمونږ جینکو د پاره ډېر زیات لکه مشکل شي.
او رضیه تاسو دې مسلې ته څنګه ګورئ؟ کنه لکه تیر کال هم په واڼه کې جینکو د خپل ډیګري کالج د فعالېدو د پاره یو مظاهره کړې وه، کله چې دا مسله تاسو یا دغلته د سیمې د چارواکو سره د تعلیمي چارواکو سره د په دې باندې بحث کیږي یا د دې دا مسله وي ته وړاندې کوي نغي سوای جواب یې سوي
زه تاسو ته په خبرو کوم کنه زموږ لکه ټولونه خو بالکل نان فنکشنل دي که د جینا کو دي که د لکانو دي او بل چې کله د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه سپورټ کوي کنه چې لکه موږ دا ټولونه د لکه خلک ډیمانډ کوي هلته ټول خلک وایي چې موږ ته دا فنکشنل شي جینا کوي دا غواړي چې ټولونه فنکشنل شي موږ ته ټیچرانې راشي چې موږ ته دا کوي خو ایجوکیشن ډپارټمنټ نه چې کله سپورټ کوي نو هغه دا ریزن پیس چې تا حالات نه دي چې سکیورټي ایشوز دا هلته اکوموډیشن مسله ده هلته په سکولونو کې لکه د اوبو مسله ده د دغې مسله ده مطلب هزار بهانې هغې سره موجودې وي چې هغه دغه پیښوي او بلکې مونږ دلته د پی پی سي فنډ خبره وکړو که نه نو هغه هم پړلې شوې دی په سکولونو نه دي لګېدلې که نه چې د ټیچرانو چې کومې داسې هیلې بهانې دي کوم ریزن پیش کوي چې د په وجه باندې مونږ لوټیانې نه شو کولی فنڈ ہم اگر ہم چیک اینڈ بیلنس نش تھا تو بھائی حکومت بس فنڈ کور کری رہے تھے بس آپ ریلیشن میں دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور کوم لینڈ اونر بھی دغه سره د سیم کړي دي په دغه یو نیم ټیچر هم ورته راځي ودان پړلې شوې دي اند ای کارت دا ټول فنکشن دی پی ټی سی ودان پړلې شوې دي چیک اینڈ بیلنس نشته نو څنګه به د سکولونو فنکشن کیږي څنګه به زمونږ
اورځ یتا سو خپل خبرو کې ذکر وکړل ته په جنوبي او شمالي وزیرستان د دوانو ذکر بسو کوم چلته د جینکو کالجونه یا هایر سیکنډري سکولونه خو ډیر کم دي خو د پرایمري سکولونو بیا څنګه صورتحال دی؟ آیا پرایمري سکولونه شته فعال دي د جینکو؟
چې پرایمري سکولونه چې کوم دي د بلډنګ ګورنمنټ بلډنګ څه خبره تاسو ته وکړم نه ځکه وزیرستان کښې خو زه هر ځای کتلی یم نو ګورنمنټ بلډنګ کمی نشته را دی سکولونه ډېر زیات دي بلډنګ ډېر زیات موجود دي خو فنکشنل نه دي نان فنکشنل دي ورک امپلایز هغه خبره ده که نه چې کله سکولونه فنکشنل شي خو بیا به هلته چې کوم هلکان دي یا جینکۍ دي بس سبق وایي زمونږ په وزیرستان کښې که زه دوانې دوانه خبره وکړم د نادې خبره وکړم هلته د جینکۍ د پاره ګرد کدیکري کالج موجود دي
سماجی جی وقت
سال زما دادوں شو تو کال ہوں تک شان پہلے اڑے دو تو اڑے دو تیر
خو ګوره دی سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو دا پروگرام د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی و. موږ پکې د پښتنو میرمنو د مسلو او د دغې پر هواري تاسو ته معلومات درکول. زه فرخنده اسد د مشال ریډیو د ټولو کارکونکو لخوا ټولو خزو او نجونو ته د خزو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم. د ځان ډیر خیال ساتئ او خوشحاله اوسئ.
Let's go.